د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی
د نحمیا کتاب.
زیدی
ولی نایلا سدی؟
زیدی ته د بازار نه لږ جوس روړې شي، زه به نن ملمنو ته کیک سره کیږدم.
او ولی نه نایلا، خدا را ته ووایا چې د دې نه علاوه نور څه په کار دي که نه؟
نه نه، نور څه نه دي په کار. ستا تر راتلو پورې به زه د نحمیا د کتاب لوستنه وکم، په کم باندې چې به نن مونږ خبرې اترې کوو.
نایلا، تر څو چې میلمانه نه وي راغلي نو زه به هم دې لپاره تیاری وکم، خو ته داسې وکړه چې لږ وخت په دعا او تلاوت کولو کې هم تیر کا.
زیدی ډېره ښه ده.
نایلا، میلمانه راغلی دی.
زیدی زه درځم. بخیر راغلی
نایلا. خور ته څنګه یې؟
نایلا خور ته څنګه، او ماشوم دې څنګه دی؟
ته خدای پاک شکر دی، هر څه ټیک ټاک دی.
نایلا خور، کیک ډیر زیات ښکلی و.
نایلا واقعی چی کیک ډیر زیات مزیدار و، تپوس مکوا.
شمیم ترورې، جوس هم ډیر مزیدار و. نایلا ترور، ستاسو ډیره مننه.
ستاسو ډیره ډیره مهربانی.
نگت خورې ته څنګه، او کار دې څنګه روان دی؟
پروین خورې، د خدای پاک شکر دی، ستاسو د دعاګانو په وجه باندې ډیر خوالی راغلی دی.
نگت خورې، دا راته ووایا چې ستا د مشر څه حال دی؟
دوه ورځې مخکې داسې وشول چې هغه ماته وویل چې که چېرې څوک ما سره ملاوېدل غواړي نو ته ورته وایا چې هغه نشته، د دفتر نه بهر څه کار پسې تللی دی. نو ما ورته وویل چې جناب، بهنه غواړم، زه دروغ نشم ویلی، البته دا به ورته ووایم چې تاسو مصروفه یې.
نو بیا څه وشو نګت خورې؟
هغه زما په دې جواب باندې حیران شو. نو بیا ما ته دا مکمل وشوه چې هغه سره د خپل بدلون په باره کې خبرې اترې وکړم، د هغه بدلون په باره کې کوم چې زما په ژوند کې د عیسی مسیح منلو نه پس راغلی دی.
نګت خوري، دا خو یو ښه خبره ده، خدای پاک زموږ د واګانې اوري. زما یقین دی چې د هغه په ژوند کې او خیالونو کې د دې په وسیله بدلون راتلی شي.
نګت خور، کله چې ما ستا دپاره دعا کوله نو ماته محسوس شو چې خدای پاک به ستا د مشر په نظر کې ستا دپاره قدر او عزت پیدا کوي، لکه څنګه چې د پوتیفار په نظر کې حضرت یوسف ډیر عزتمند او مشهور شو.
آمین. ما ته اوس محسوسیږي چې خدای پاک زمانه بوج او دباو لر کړی دی.
آمین. نګت خورې، خدای پاک دې تعالی برکت درکړي.
زما خوږو ملګرو، راځئ چې اوس مونږ په شریکه باندې دا خشته غونډې کې گیت وورو او د دینه مزه واخلو.
رب دیش بون زما، بشکش بون دی رب زما، بلکل نشتا تر را چش بون دی رب زما. لامه با می ناوی چری رب دیش بون زما، که ناوی میدان که می دشنی گایا پخوا. رب می بیایی هاگا خوا چه وی آبه حیات، هاگا با پخ بلکلی می زم تازه هر سات. هغه ما د صدقت په لارې کړی روان، خاص په وجه د خطره د خپل نوم سبحان. چې د مرګ د عکس په خوړ کې شم داخل یو ځل، د بدۍ نه نه یېرېږم ته زما ایمال. چې ته یې ایرب زما ملګری په هر ځای، تسلی مې کېږي ستا په لخته او کونټی. کولی می زما د پاره ته وکړی تیار، دښمنانو مخامخ پکینم په کلار. ته می سر په تیل مسا کوی ای رب شک، اوس له مرګو اوړی دومره دی کنډول می ډاک. رحم فضل دی نزل پا ما باندی مدام، کورد رب تل تر تلاشی زما مکام. رب دیش بون زما بیشکش بون دی رب زما، بلکل نشت تر را چش بون دی رب زما، بلکل نشت تر را چش بون دی رب زما، بلکل نشت تر را چش بون دی رب زما.
راځي چې نن موږ خپل عبادت شروع کو. لکه څنګه چې موږ په تیره شوې هفته کې ویلیو چې نن به نیلا او زیدی د نحمیا د کتاب په مطالعه کولو کې زموږ رهنمایي او مدد کوي. سید ولینا،
دا یو ډیر عجیبه کتاب دی.
بېشکه شمیم خورې، ستاسو خبره بالکل ټیک ده. مونږ د دې د تعریف اورېدلو په انتظار کې یو.
زه به خبرې شروع کوم. د نحمیا کتاب د هغه وختونو پوروالی دی د کومو په باره کې چې عزرا نبی خبرې اترې شروع کړې وي. دا مونږ ته د بن اسرائیلو په باره کې وایي چې هغه خپل وطن ته واپس راځي. د عزرا په کتاب کې هغه د خدای پاک د کور بیا جوړولو په باره کې خبرې وکړي. خود نحمیا په کتاب کې هغه د بیت المقدس تر غورځېدلو دیوالونو بیا آبادولو په باره کې خبرې کوي. دا کتاب د دیوالونو بیا جوړولو د ضرورت سره شروع کیږي، د دې د پاره چې هلته اوسیدونکو ته حفاظت ملو شي. د دې هر څه نه وروسته هغه بیانوي چې د ډیرو مسلو په باوجود دیوال جوړ کړی شو، او داسې یو وخت و چې خلک ستومانه شو او د خدای پاک نه یې بخښنه غوښته.
حضرت نحمیا د خدای پاک د منسوبې وضاحت کوي. مونږ ګورو چې ګناه د خدای پاک د مقصد په لار کې یو خنډ جوړیږي، او دا هم ګورو چې خدای پاک څنګه د پخلا کولو او د خلاصون یو لار جوړی. دا د یو کس په وسیله باندې حاصلیږي چې دیانتدار او غوره کړی شوی دی، او هغه سره یو رویا ده، او هغه د ذمهوارۍ ټول بوج په خپلو اوږو باندې وړلو دپاره تیار دی، او دغه کس نحمیا نبی دی.
ما ته په دې خبره باندې ډیر افسوس دی چې د بایبل مقدس علم را سره نشته. دا راته ووایا چې حضرت نحمیا څوک وو.
حضرت نحمیا د بادشاه ساکی وو، او زما په خیال په هغه وخت کې د بادشاه د ساکی جوړېدلو مطلب وو چې د بادشاه په دربار کې لکه د یو وزیر په شان مقام یا حیثیت لرل، او د بادشاه به ساکی باندې پورا باور او اعتبار و.
زیدی ماما، دا خبره هم واضحه ده چې بادشاه به هغه سره مینه کوله. نو هم په دې وجه بادشاه وکتل چې هغه مایوسه دی خو ناروغه نه دی، لکه څنګه چې په یو آیات کې لیکلی دی، دا د زړه د مایوسۍ نه علاوه نور هیڅ هم نه دی.
زما په خیال حضرت نحمیا یو خوشاله کس و او د یو ښه ژوند مالک و. نو هم دا وجه ده چې کله د هغه په مخ کې بدلون راتلو، نو بادشاه په واضح طور باندې دا بدلون ولیدو.
نو پروین خورې، داسې وشول چې کله حضرت نحمیا د بادشاه په دربار کې و، نو هغه یروشلم ته د تلو په باره کې وویل. هغه د زړه د اخلاصه د هغه ځای په باره کې فکر مند و. په کلام مقدس کې یو آیات کې لیکل شوی دی، کله چې ما دا ټولې خبرې واورېدې نو زه کېناستم او په جړا شوم. څو ورځې ما جړا وکړه او روژه مې ونیوله او د آسماني خدای په وړاندې مې دعا وکړه.
موږ له هم پکار دی چې زمونږ کارونه او زمونږ دلچسپۍ دي د خدای پاک دپاره وي، او موږ دې همیشه د خدای پاک فکر کوو او د هغه په حمد و ثنا کې مشغول یو. موږ ټولو له پکار دی چې خدای پاک په خپل کلام کې څه لیکلي دي نو موږ په هغې باندې عمل وکړو. د ټولو نه اول د خدای پاک د بادشاهۍ او د صداقت لټون وکړو، او چې کله موږ داسې وکړو نو بیا به د خدای پاک ټول برکتونه موږ ته میلاو شي.
بېشک عادله، حضرت نحمیا صرف د مشورېدو د پاره دا هر څه نه کول، بلکې هغه د خدای پاک د کار په حق لا ذمېواري محسوسوله. دا خبره رښتیا ده چې د حضرت نحمیا زړه پاک او لوی و، او هغه د خدای پاک بلنې اورېدو د پاره تیار و.
او د فکر په وجه د هغه د مخ نه داسې معلومېده چې هغه خفه دی. باچا هغه ولیدو او تپوس یې وکړو چې ته ولې خفه یې. حضرت نحمیا ډېر زیات ویرېدو، ځکه چې باچا د هغه د مرګ حکم ورکولی شو یا هغه د خپلې مرتبې او نوکرۍ نه لرې کولی شو. هم داسې هر څه ملکه استر هم کړی و. هغې خپل ټول قوم ته وویل چې روژه ونیسي او د خدای پاک نه دعا وغواړي د پاره د دې چې باچا په هغې رحم وکړي.
خو کم مدد او مرتبه چې خدای پاک حضرت نحمیاله د بادشاه په نظر کې ورکړې وه، نو د بادشاه په دربار کې د خپل خفګان یا مایوسۍ په وجه هغه دا هر څه بایللی هم شول.
خو موږ له دا باور هم لرل پکار دی چې کله موږ د خدای پاک خدمت کوو که حالات هر څنګه وي خو هغه به موږ له خپل فضل راکوي او موږ به بچ کوي او زموږ حفاظت پکوي.
زه هم محسوسوم چې د حضرت نحمیا د حلیمۍ د خپل قوم د گناهونو او د خپل پلار د گناهونو او د خپل گناهونو د اقرار کولو په نتیجه کې خدای پاک په هغه کې یو داسې انسان ولیدو چې د خپل خلکو په ځای باندې ادرې دی شو. هغه د مالک خدای پاک په حضور کې دعا وغوښته چې خدای پاک دې د هغه وران خار حالت بدل کی او هغه خلک دې بدل کی کم چې د خدای پاک نه لری دي. خدای پاک هغه له ډیر ایمان ورکو.
پروین خورې، تا چې کومې خبرې وکړې زه دې سره په پوره طور متفق نه یم. زه به راته دا ووایم چې زما په خیال کې کله چې بادشاه د حضرت نحمیا نه دا تپوس وکړه چې ته ولې خپه، نو هغه د دې سوال په وجه یریده، نو هغه بیا د خدای پاک نه دعا وغوښته او خپل ځان یې د خدای پاک لاسو ته وسپاره. داسې معلومیږي لکه چې هغه خدای پاک ته وایي چې اے مالکه، ما ته نه ده معلومه چې زه څه وکم، خو زه خپل ځان ستا لاسو ته سپارم. نو زما په خیال خدای پاک هم په دغه وخت کې د حضرت نحمیا زړه د ایمان نه ډک کړ، او د دې په وجه هغه ته دا حوصله میلاو شوه چې هغه بادشاه ته د ښار د دیوالونو جوړولو دپاره خواست وکړي.
زه ګورم چې حضرت نحمیا لا د تلو او د بیت المقدس د دیوالونو د دوباره جوړولو او د دریای فرات بل اړخته گورنر لا د خط ورکولو اجازت چې هغوی نحمیا پریک دی چې لاړ شي، او د خدای پاک د کور د پاره د لرګو بندوبست کولو او د خار د دیوالونو د جوړولو اجازت، دا هر څه د خدای پاک د اړخنه معجزې وي.
شمیم خوري، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. خدای پاک زموږ په ژوند کې د حیرانتیا نه ډک کارونو کولو لپاره تیار دی. کچر مو خپل ځانونه دغه خدمت د پاره وقف کو، نو هغه خدای پاک با مونږ هم د خپل کار او خپل خدمت د پاره استعمال کی.
زیدی رورا، زه هم دا ویل غواړم چې کله خدای پاک مونږ لکه د حضرت نحمیا پشان بادران ویني، نو هغه زمونږ په ژوند کې هم ډیر عجیبا عجیبا کارونه کوي. حضرت نحمیا باچا ته د دې ویلو نه اونۍ یریدو چې هغه تلل غواړي او خپل خار بیا آبادول غواړي. باچا دا سوچ کولی شو چې حضرت نحمیا بغاوت کول غواړي او خپل ځان د خلکو مشر جوړول غواړي. هغه د خدای پاک کار او خدمت کولو دپاره خپل ژوند په خطر کې واچو، او هم دا وجه ده چې خدای پاک باچا د هغه خبرې منلو دپاره راضی کو.
ندیم ارورا، په یو آیت کې لیکلی دی چې د باچا زړه د خدای پاک په لاس کې دی. هغه چې کوم اړخ ته غواړي نو لکه د اوبو په شان یې بوتلې شي. دا خبره رښتیا ده چې خدای پاک ته دا معلومه ده چې بادشاه به څنګه بدلوي او څنګه به د هغه نه خپله مرضي ترلاسه کوي.
یو بله خبره دا ده چې حضرت نحمیه به ډېره زیاته دعا کوله. کله چې به هغه ته خطره محسوسېده نو هغه به د خدای پاک نه دعا غوښته او د خدای پاک د رهنمایۍ نه به یې حوصله مونده. مونږ د دې کتاب په هر یو باب کې دا خبره په واضح طور باندې لیدی شو. په یو آیات کې دا هم لیکلی دي، ما د آسماني خدای پاک نه دعا وغوښته.
زه دا هم وینم چې حضرت نحمیه د پیروی کولو دپاره دوه اصول اختیار کړي وو. خپل کار کولو کې د هغه اولنی اصول یووالی یعنی اتفاق و. د دې مطلب دی چې هر یو کس د دیوال په جوړېدو کې ایسه واخیسته او هغه به پخپله د هغوی سره کار کولو. خو دا وجه ده چې هغه فرمایي مونږ وویل، د دې مطلب دی چې حضرت نحمیه صرف نگرانی یا مشری نه کوله او نه یې صرف حکم ورکولو، بلکې هغه پخپله هم کار کولو. د هغه دویم اصول دا و چې هر یو کس لبه یې د هغې د وس په مطابق کار ورکولو.
صرف دا نه، بلکې هغه د خلکو د روحاني ژوند دپاره هم کار وکړو، هغه د خلکو مدد وکړو چې هغه د خدای پاک دپاره ژوند تیر کړي او په رښتینی زړه سره توبه وکړي.
کله چې ما د حضرت نحمیه کتاب لوستلو نو ما وکتل چې کومو خلکو هغه له ډېر تکلیف ورکړی وو او د هغې نومونه دا وو: سنبلت خورونی، توبیا عمونی، جشم عربی. هغې ډېر زیات خفه وو چې یو کس د خلکو مدد کولو د پاره راغلی دی. هغې د کار ادرولو او د هغه خلاف منصوبه تیارولو کې خپل ټول وخت ضایع کو.
عدل ارورا، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. په دې دنیا کې ډېر خلک داسې دي لکه څنګه چې د مثالونو په کتاب کې لیکلي دي، دا هغه مقصد د هغه ټولو خلکو منع کول دي څوک چې حرکت کې دي او مخ پر وړاندې روان دي. زه غواړم چې د هغه طریقو سرګندولو د پاره څه خبرې اترې وکړو، د کومو په ذریعه چې با شیطان د خدای پاک خلک بیلارې کول.
زما په خیال دا خلک د ټولو مذهبونو او رسم رواجونو یو علامت دی.
هغه چې به کومه وسله استعمالوله، هغه دا وه چې نور خلک بې ذلیله او رسوا کول.
ناصره څنګه وسله؟
شمیم ترورې، د بې عزتۍ کولو وسله. لکه څنګه چې د نحمیه په دویم باب او نولسم آیات کې لیکلي دي: او هر کله چې د سنبلت خورونی او عمونی غلام، توبیا او عربی جشم دا واورېدل نو هغې مونږ پورې ټوکې او خندا وکړه او مونږ ته سپک وکتل. هغوی وویل: هغه کمزور یهودیان څه کوي؟ آیا هغوی به خپل دیوال بیا جوړ کړي؟ آیا هغوی به قربانۍ پیش کړي؟ آیا هغوی به دا په یوه ورځ کې ختم کړي؟ آیا هغوی به هغه د ملبې د ډیرې نه کاڼي واپس را وباسي او دیوال به تی جوړ کړي؟ هغوی ویل: که چرې لومبړه هم دیته اوخیږي نو هغه به را پریوزي.
خو ناصره، په دې کې دروغ هم و. دا د توبیا او د هغه د ملګرو د سوال نه واضحه دي. کله چې هغوی تپوس وکړو: تاسو څه کوئ؟ آیا تاسو د بادشاه خلاف بغاوت کوئ؟ د دروغو مطلب دی چې یو کس هغه څه ښکاره کوي کوم چې د حقیقت خلاف وي او هغه په خلکو کې خبروي.
نایلا، دې سره سره یو بل وسله غداری او بې وفایي ده. مونږ سنبلت، توبیا او جشم په کوشش کولو باندې وینو چې د دشمنانو فوج هغوی سره یو ځای شي او د خدای پاک خلکو سره جنگ وکړي او ورته نقصان ورسوي. په شپږم باب کې مونږ وینو چې هغه ډېر په بهادرۍ او د باس کولو په ذریعه باندې د کار د ودرولو کوشش کوي.
زما په خیال اخیری وسله د حضرت نحمیه د یرولو وسله وه چې هغه د مشر په تور باندې یریدونکې ښکاره شي او خپل مقام بایلي. خو د حضرت نحمیه جواب دا و: زما په شانتې کسله تښتېدل پکار دي.
بالکل شمیم خورې، حضرت نحمیه هم دوه قسم وسلې استعمال کړي. په هغې وسلو کې یوه وسله ایمان او دویمه دعا وه. بالکل د هغه آیات په شان کم چې فرمایي: د ایمان طاقت د کم سره چې ته د بدی بلیدونکې غشي مړ کولی شي دا د ایمان وسله ده.
شیطان نن هم هغه وسله استعمالی کمی چې باغ مخ کې استعمالولې. مونږ د دعا او د ایمان سره په دې هر څه غالب راتلی شو.
نیله خورې، زه به راته دویم، کله چې مونږ په دې کور کې جمع کېدو نو مونږ څلور کسانو، یعنی ندیم، زه، ناصر او زیدی رور. شیطان په ما باندې حمله وکړه او دا کوشش وکړو چې ما شک کې واچوي چې زه به هیڅکله جومات جوړ نه کړی شم. او شیطان راته وویل چې ته به مصروف یې او هر هفته به سر د ملاوېدو دپاره وخت نه وي، ته به په جون کې هیڅکله هم وده ونه کړې او ته به هیڅکله هم په روحاني طور باندې تابعدار نه.
پروین، ستا خبره بالکل صحیح ده. کله چې ما ایمان سره دعا شروع کړه او خپله کلیسیا یعنی جماعت مې په ترکۍ ولیدو نو شیطان به راتلو او زه به یې بیا لمسولم او راته به یې ویل چې ستا په وسیله به هیڅوک هم عیسی مسیح خواته نه راځي او که چېرې څوک یو ځل راشي نو بیا به دوباره نه راځي او هغه کس به هره هفته راتلو دپاره تیار نه وي. خو زه د خدای پاک شکر کوم چې نن موږ په جماعت کې نهه کسان یو او موږ به نوره هم وده کوو او زیاتیږو به.
ندیم اروره، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. صرف خدای پاک موږ له کامیابی را کوي. د هغه مشهور آیات په شان کم چې د نحمیا په کتاب کې لیکل شوی دی چې د اسمان خدای به موږ له کامیابی را کوي. موږ د هغه خادمان به بیا دیوال آبادول شروع کو.
شمیم خورې، څه چې موږ سره کیږي نو دا بالکل رښتیا خبره ده. بالکل هم هغه شان لکه څنګه چې کلام مقدس فرمایي چې د اسمان بادشاہی د شړشمو د دانې په شان ده چې یو کس واغسته او په پټي کې وکرله. اگر چې دا په ټولو تخمونو کې وړه دانه ده خو بیا هم دا د باغ په ونو کې غټه ونه وي او لویه ونه ترې نه جوړه شي او د هوا مرغۍ راځي او په دې کینی. نو داسې موږ سره وشول. کلیسیا یعنی جومات کوم چې د ایماندارانو یوه ډله ده، صرف څلور کسان چې مطلب یې د شړشمو دانه ده، په حقیقت کې وده وکړه او ترقی کول شروع کړل او شمیر زیات شو.
زه هم تاسو سره د خپلې کلیسیا یعنی د جماعت لپاره د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک زموږ شمیر زیات کو. اوس هغه وخت راغلی دی چې موږ دو جماعتونه جوړ کو.
دا ناممکنه ده. زه تاسو سره عادت شوم چې هر هفته ملاویږم. موږ دو جماعتونه نشو جوړېدی، مونگ نبیا لیگو.
اکبر بچے، مونگ با یوبل نہ ہیرو، بازی مکو باندے با مونگا یوبل سر ملاویگو. او سو وقت پس پا مونگا طول یوزے با ہر چکر لزو او مونگ لا پکار دی چی مونگ نوی کسانو لا جماعت تا دراتلو مکور کو.
خوزوا کی چی دیر خفایم.
اکبر آتا حفکی گما، زکا چی پا جماعت کی ہر راتلون کے نوی غلے با دا خوشالے سبب گرزی.
زتا ستا ویل غواړم چې کلمات د نحمیا کتاب لستلو نو خدای پاک د هغه خبرونه زما زړه ډک کوم چې نحمیا کړی وي او هغه خبرې دادی. راځئ چې موږ بیا د دیوال آبادول شروع کو. زه محسوسوم چې دا زما دپاره لکه د یو دعوت په شان دي. ندیم اروره، ستا دپاره، نګت خور، ستا دپاره هم، او اکبره، ستا دپاره هم دا یو دعوت دی زمونږ د ټولو دپاره او د هر یو کس دپاره. چاته چې زمونږ آوازونه رسی، دا د هر یو کس دپاره دعوت یعنی یو بلنه ده چې بیا آبادول یعنی تعمیر شروع کو. په خپلو کورنو کې، خپلو خاندانونو کې، خپلو دوستانو سره او خپلو ګاونډیانو سره کلیسیا یعنی جماعتونه جوړ کو او ټول په شریکه را یو ځای کیږو.
هغه خلک چاچه حضرت نحمیا سره کار کولو نو زما توجه په هغه باندې پریوتا. هر یو کس په نورو سره وګه په وګه کار کولو او د دیوال د آبادولو کار جاری ساتلو. په دریم باب کې دا واضح ښکاری چې ټولو خلکو د یو بل کارونه پوره کول.
نایله ترورې، د دین خدای پاک مونږ ته دا ویل غواړي چې کله هغه خپل بادشاہی جوړی نو هغه زمونږ په شان عام خلک استعمالی.
ما اوس اوس یو رویا ولیده چې موږ د یو بل لاسونه ونیسو او ادریږو. ما خپلې مخې ته یو دیوال ولیدو چې پکې غټ غټ سوري دي او موږ ټول هلته ولاړ یو. موږ د هغه سورو ډکولو کوشش کوو د کومو نه چې شیطان تېرېدل غواړي. موږ د خدای پاک دپاره د ډېرو جماعتونو جوړولو کوشش کوو.
پا پاک روح ما ترا یاد کړل چې کله عیسی مسیح خپل مریدانو ته وویل چې په جورو اوبو کې جال واچوي، نو چې کله هغه دا سوکل نو هغه ډیر زیات کبان اونیول، دمره ډیر چې جالونه پښلی دو شول، او هغه نور مرګرو له आवाज ورکو چې د هغه مدد ته پار راشي.
د عدل رویا او د پروین د خبرونه کمی چې د کبانو نیولو په باره کې دي، دا سرګندېږي چې خدای پاک موږ سره ډېر لوی وعده کوي.
ندی مرورا، زه ستا د دې خبرې نه ډېره زیاته متاثر شوم.
نیلا خورې، کله چې موږ د حضرت نحمیا د جذبې او ولولې په باره کې خبرې کولې، نو ما ته را یاد شول چې په انجیل شریف کې د رومیانو په 12 باب او 11 آیات کې خدای پاک حکم ورکړی دی چې د روحانی جذبې نه ډک شي. د دې مطلب دی چې موږ هر وخت د روح القدس نه مامور پاتې شو. د خدای پاک د روح القدس نه بغیر یو لوی کار هم نه کیږي، او په موږ کې د روح القدس نه بغیر هیڅ قسمه بیداری نه راځي.
آمین. ټول جلال دې مالک خدای پاک ته ملو شي. زما ملګرو، نن زمنګ د عبادت وخت پوره شو. پر اتونکو هفته کې به موږ بیا ملاویږو. مالک خدای دې تاسو له برکت درکې.
آمین. زما خو ګوریدونکو، تاسو خدا پروگرام ورېدو. زه امید لرم چې دا پروگرام پر تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي. خو بیا هم تاسو د دې پروگرام د بهترۍ لپاره کومه سوال غواړئ یا خپل څه خاص مشوره راکول غواړئ، نو د دې لپاره زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00 3 3 0 5 8 0 3 9، یعنی 00133077680 39.
او که چری تاسو نور پروگرامونه یا دا پروگرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې لپاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net، او زموږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر خوله خوله پروګرامونه ملاويږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سيزونه تاسو ته په هغه کې ملاويږي. زمونږ دا ویب سټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، کچره تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو موږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.